آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
د امریکا غاښنا د درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د ماسپخین یو نیمه بجه شوله. د امریکا غاښنا د ورستۍ خبرونه درته وړاندې کوو. په لمړي سر کې د مهمو خبرونو غټي کې اوریا. ناتو پریکړه کړې چې په افغانستان کې بعد 2000 اسکر پریکړي. په پاکستان کې پولیس وايي وسلوالو په پوځي پولیسو برید کړی، دوه افسران وژل دي. او د جرمني کابینه پریکړه کړې ده چې سوریه ته به د ائتلافي اسکرو لپاره 200 اسکر واستوي. پروانه خبرونه کې درنوندونکو د خبرونو ورسته پاتې خبرونه په ثبت شوی بناورې اساس نه هله کوي چې خبرونه ته ځنګ ونه وهي. د دې پوره خبرونه ز اشرف الله رحیم زوی وایم. د ناتو د بهرنی چارو وزیرانو نن موافقه وکړه چې درتلونکو کال پورې به 2000 اسکر په افغانستان کې پریږدي. ناتو همدارنګه کوښښ کوي چې تر 2020 کال پورې به د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره مالی مرستې ورکړي. د ناتو عمومي منشي ینس ټولټنبرګ نن د بلجیم په پایتخت برسلز کې د غړو هیوادونو د بهرنی چارو د وزیرانو په غونډه کې تایید کړ چې شاوخوا 2000 امریکایي او 5000 د ناتو د غړو هیوادونو اسکر به په افغانستان کې پاتې شي. سټورنبرګ وویل په غونډه کې په افغانستان کې د قاطع ماموریت په اړه ګټورې خبرې وشولې. د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت هدف د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزنه، سلام مشورې ورکونه او همکاري ده. د اکتوبر د میاشتې پورې ناتو په افغانستان کې 1500 اسکر درلودل. د ناتو سرمنشي همدارنګ وویل ګڼو هیوادونو د افغانستان سره د مالی مرستو ژمنه وکړه. سټولټنبرګ زیاته کړه ناتو هیله لري چې د مالی مرستو په اړه نهایي پریکړه به د راتلونکي کال د جولای په میاشت کې د ناتو د مشرانو په غونډه کې وشي چې د پولنډ په پایتخت ورسا کې جوړیږي. په پاکستان کې پولیسو یو وسلوالو چې په موټر سایکل سپاره و د کراچۍ په خار کې د پوځي پولیسو په موټرو برید کړی، دوه افسران وژلي او خپل وسلوال د پیښې د ځای نه تښتېدلی. د پولیسو یو جګپوړی افسر جمیل احمد وایي دا پیښه د کراچۍ په تجارتي سیمه کې شوې ده. د پاکستان پوځ په ویلامې کې تایید کړی ده چې په برید کې دوه پوځیان وژل شوي دي. په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دا برید غندلی او وایي د غاسکرو د خپل ژوند د یو سوله ایز او نیکمرغه پاکستان په خاطر د لاس ورک. د ناتو د بهرنی چار وزیران به نن د ادریاتیک د بهيري وړوکي هیواد مونتينيګرو په دغه پوځي تړون کې ورګټ کی. ناتو د کار د روسي د اعتراضونو باوجود کوي. سره دې چې روسي مونتينيګرو ته خبرداري ورکړی چې د ناتو سره یو ځای کېدل به پرون کې اقدام به خود ناتو عمومي منشي ین سټولټنبرګ وایي چې دغه هیواد ته به د چهارشنبه پر ورځ په رسمي توګه د غړیتوب بلنه ورکړ شي. د ناتو عمومي منشي ین سټولټنبرګ وایي چې د 28 غړي هیوادونو ډیپلوماټان به نن او سبا په برسلز کې د مونتينيګرو د غړیتوب ترڅنګ په ګڼ شمېر نورو مسایلو هم خبرې وکړي. په افغانستان کې 1340 بیا کسان په ایډز اخته دي. د امیر روغتیا وزارت وایي چې هم افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ایډز ناروغي پکې کمه ده، خو 1340 بیا کسان په دې ناروغي اخته دي. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د ایډز نړیوالې ورځې په غونډه کې وویل چې د دغو کسانو په ډله کې 1401 یا کسان نارینه، 328 ښځې او 48 ماشومان شامل دي. په بغلان کې درې ماشومان په چاودنه کې وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د بغلان ولایت د ډنډي غوري د سیمې د غرو شخ په کلی کې هغه وخت یو ناچاود مرمۍ وچاودېدله چې ماشومانو په خپلو منځونو کې لوبې کولې. د بغلان د امنیت عامر سمنوال عبدالرشید رشید امریکا غږ ته وویل چې د دغې ناچاود مرمۍ په چاودنه کې درې ماشومان ووژل شول. د ننګرهار په ولایت کې هغه 15 کسیزه ډله ونیول شوه چې د یو شمېر چاودنو ترڅنګ د پانتون په روغتون کې د یوې لویې چاودنې پلان درلود. د دغه ولایت چارواکي وایي چې په نیول شوو کسانو کې درې د داعش غړي دي او په ګڼو بریدونو او چاودنو کې یې لاس درلود.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوري. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په ترکیه او روسیې غږ کړی چې په تعلقاتو کې د سمون کوښښ وکړي او د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د ګډو عملیاتو ته دوام ورکړي. اوباما دا وینا تېره اونۍ د ترکیې لخوا د سوریې او ترکیې په سرحد کې د یوې روسیې الوتکې د راغورځېدو نه وروسته کړې ده. نور تفصیل د نظرانی یوسف زین اوري.
اوباما په پاریس کې د ملګرو ملتونو د اقلیم د غونډې په ترڅ کې د ترکیې د ولسمشر طیب اردوغان سره ملاقات کړی دی. هغه وویل
We all have a common enemy and that is ISIL and I want to make sure that we focus
مونږ ګډ دښمن لرو او هغه د اسلامي دولت ډله ده او زه غواړم چې مونږ دغه خطر ته متوجه وسو او زه هیله لرم چې مونږ په ګډه د دې مسلې د سیاسي حل لپاره لارې چارې ولټو.
د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین په پرله پسې توګه ویلي دي چې روسیې الوتکه د ترکیې سرحد ته نه واغوښتي او ویلي دي چې دوی به په ترکیې اقتصادي بندیزونه ولګوي. پوتین د پاریس په غونډه کې د ترکیې د ولسمشر سره د ملاقات نه هم انکار وکړ. پوتین په ترکیې تور لګوي چې د روسیې الوتکه یې ځکه راغورځولې وه چې د اسلامي دولت د ډلې سره خپل د تیلو کاروبار خوندي وساتي. هغه وویل
مونږ نور معلومات ترلاسه کړي دي چې هغه ساحې چې د اسلامي دولت د ډلې تر کنټرول لاندې دي له بده مرغه د هغونه ترکیې ته د دغه ډلې لخوا تیل استول کیږي.
ترکیه دغه تورونه په کلکه رد کړی دی او وایي چې ترکیه به د روسي الوتکه د وشتلو پاړه بخنه و نه غواړي. نظرانه یوسف زئی، آشنا رادیو، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو نن ومنله چې هوا د کلنا کله په دې خطر په سوریه کې عملیات کوي چې د هغه په قبل د اسرائیل او دښمنانو ته د وسلو د انتقال مخه ونیسي. دا لمړی ځل دی چې د اسرائیل یو چارواکی په دومره زغرد اعتراف کوي چې په ګاونډي هیواد سوریه کې هغوی مداخله کوي. داسې ګمان کیږي چې د اسرائیل پوځ څو ځله دننه په سوریه کې په څو موټرو بمباري وکړل او دا شک پیکېده چې وسلې به پکې باروي. اسرائیل ویره درلوده چې دغه وسلې به ښایي په لبنان کې شیعه وسلوالې ډلې حزب الله ته په لاس ورشي. په آذربایجان کې امنیتي ځواکونو د خلکو د آرامولو لپاره پراخ عملیات شروع کړي دي. د عملیات د پایتخت باکو په یو کلی کې پلاره چول شوې دي چې خلک یې زیات اسلام پالي دي. د امنیتي ځواکونو او عوامو خلکو ترمنځ په اخوډب کې وطن وژل شوی هم دي. په وژل شوو کسانو کې دوی پولیس او 15 د سیمې اوسیدونکو دي. د پایتخت باکو د نردان په کلی کې تیرونی حکومت یو سخت دریزه مذهبي مشر تلها باقروف نیولی و د کسان جوبل شوی هم دي. مظاهره کوونکو د حکومت نه غوښتل چې ښاغلی باقروف ته زر تر زره خوشي کړي. باقروف د مسلمانانو د یووالي په نامه د یو سخدریزه اسلامي ډلې مشر و او تل د آذربایجان د سیکولر حکومت نه غواړي چې په ملک کې د اسلامي شریعت تطبیق کړي. د ایتالیا او کوسوو پولیسو څلور کسان نیولي او دا تور پیدای چې ښایي د اسلامي دولت یا داعش سره به اړیکې ولري. په هغوی دا تور هم شته چې د داعش لپاره یې ناوړه تبلیغات کول. په دغو کسانو دا تور هم دی چې د کاتولیکانو د مذهبي مشر پوپ فرانسیس او د امریکا پخوانی سفیر ته یې ګواښونه کړي وه. د جرمنی کابینې نن د سیشنبه پر ورځ هغه پلان منزور کړ چې لمخې به یې دغه هیواد 200 اسکار هغه ائتلاف ته ورکړ شي چې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په خلاف جګړه کوي. د کابینې د پریکړه باید چې د پارلمان لخوا هم منزور شي. خو د صدر اعظم انګلا مرکل ائتلافي حکومت چې په پارلمان کې اکثریت څوکۍ لري ښایي چې د دې پلان منزوري به نور هم اسانه شي. د پارلمان یو شمېر جګپوړو غړو ویل دي چې د کابینې په دې پریکړه باندې به د همدې راتلونکي جمعې پر ورځ رایګري وشي. په پاریس کې د تورېستي بریدونو نوروسه فرانسې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل نه غوښتي و چې په سوریه کې د اسلامي دولت په خلاف د عملیاتو لپاره دي اسکر ورته ورکړي چې هغه هم د غوښتنه ومنله. ملګری ملتونه وایي چې د نومبر په میاشت کې په عراق کې 878 تنه د تشدد په پیښو کې وژل شوې دي. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو دفتر په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د نومبر د میاشتې نه وړاندې د اکتوبر په میاشت کې 214 تنه وژل شوي وو. دغه دفتر د معلوماتو لمخې د 878 کسانو د جملې نه چې د نومبر په میاشت کې په عراق کې وژل شوی و 409 ملکیان او پولیس و. نور وژل شوی کسان د عراق امنیتي ځواکونه، د کوردی پېشمرګه ملیشو غړي، د کورنۍ چارو د وزارت د سوات ټیم پرسونل او نور هغه ملیشوي چې د عراق د پاوز ترڅنګ د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جګړه کوي. د مرجوبل په دې راپور کې د عراق د انبار په ولادت کې وژل شوی کسان نه دي شمارل شوی. او د روغتیا نړیواله مؤسسه WHO نن د ایډز د ناروغۍ نړیواله ورځ په داسې وخت کې ولمنځله او چې په دې ټینګار وکړي چې په دې ناروغۍ ټول اخته کسان انټي ریترو ویرال تراپی یا په یو وخت کې د څو درمل ورکولو درملنې ته ضرورت لري. د ملګرو ملتونو د روغتیا د اداره وایي چې اوس مهال 10 میلیونه خلک د ایډز په ناروغۍ اخته دي چې 14 میلیونه ته هغه دارو درمل ورکول کیږي چې په ټوله نړۍ کې د ایډز د ناروغۍ د لمنځه وړلو لپاره ترې کار اخیستل کیږي.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو سب شوي خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخستې، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.